ماز دیگر چلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې ز سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري. د هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده. په دې هکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لګه او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې زنګ درولی و. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لګه وو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پېښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې. خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغه حملې مسؤلیت هم اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړل چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې ووژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دفاع وزارت یا پنټاګون په خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دی سخت ټپي شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي کال له پیل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې په تیر 13 کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی. د فاریا امنیه قومندانې وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیه قومندانې ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که قومندانان کلید
تر نوی زیاد ترهگر طالبان وجل شوی پا وجل شوی که ده هغوی مهم قومندانان هم شامل دیل که ده انال دریل لپاره ده طالبان و تشکنوم ولسوال شیخ منصور ده شل ولایتون لپاره ده طالبان و ده پوزی کمیسون مشر مولوی کامران و ده طالبان و بل مهم قومندان مولوی داود ده فراده ده امنی قومندانی ویان ده غراز ویل ده خاک سفید لپاره ده طالبان و تش اپنوم ولسوال مولوی باری هم وجل شوی ده. د کاپسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپسا د امنیه قومندانې ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه د ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د مرسته له پاکستان سره ځنډولې وه. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې بیا تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د مرستې ځنډیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنګټن ته لاړ او تر دې را وروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. روسیې یونایټډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 155 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک ان امور په سیمه کې راولوېده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالوېدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هیواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومینه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 155 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه ایاله شوې ده. د روسیې 155 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر 4:06 درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او FM 1.5 اوري. د دوه مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوې دي.
یوازې 3,800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي او په نورو ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوې.
هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخت تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نیسي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې اورو چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظیم پروګرام.
اچار اچار اچار
څه اچار؟
د ګوړې اچار.
د ګوړې اچار پروګرام او نورو مطالبو اوریدلو لپاره را سره پاتې شئ. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، ستړی مسې، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي مشئ.
اکرام صاحب، تاسو ورغلی وی د شکایت کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي؟ دقیقا
څو شیبې وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم، د نوموړي وینا دا ده چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6,000 نه اوخته دی چې ډېره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډېری په مرکز کابل پورې اړه لري او له 4,000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان په همدې حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شېبې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسیون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو ادعاو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم معترض ټیمونه چې دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15,000 پورې ورسیږي. ښاغلی قطب الدین رویدار وویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي، نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15,900 شکایتونه، چې 4,500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټکټونو دي او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خغل قطب الدین رویدار چې تر سبا مازیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی پوینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دغه چړنه وشي، نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولی شي. بلی سرور صاحب،
اکرام صاحب، د ښکاری چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند شوی ده. شپږ زره شکایتونه چې نن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15,000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دغو شکایتونو د څېړلو لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی نه هدیر شورازی وخت لري، په دې نه هدیر شورازو کې به دا شکایتونه به دوی چیړي. دا سو بلابل مراحل لري. لومړی مرحله د همدغه شکایتونو ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به رسول کیږي. لاغنه وروسته د دې شکایتونو کټګوري ده چې دا په کومو کټګوریو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي، او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه څېړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په نه هدیر ورځو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي نه هدیر ورځو کې همدغه ټول شکایتونه څېړل کیږي، کټګوري کیږي، او دغه نه وروسته د نهایی پایلو د وروستیو پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسیون ته استوي. بلې سرور صاحب،
ډیره مننه. درنو اوریدونکو، همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅېړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتې دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي. هغوی په ځواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي، وګوري اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه ممکن کې کتلي، څونه ممکن کې کتلي، او دا دې کولای شي چې خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرلې که ناپاکې رایې شمېرلې که څه هم کړي دي. دوی کولی شي د دې مودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لږه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دی به دغه دې ثبوت لپاره او د رد د شکایاتو لپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کوم خبره په کې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزېږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به څه؟
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې دی د محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د داسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفی اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا بوده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نه هم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به بازار اعتبار ګڼي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند ودیر صافی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غړې د یو او بل پوستو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول پر رواني ډول پر انسانانو څه اغېز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پاتې شوی دی، ولې وسوالې ډلې د سختو جنګونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاه کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په تیرو 15 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نه سي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وشي، اوس به وشي همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لار نه ستای هم نه باید چې جنگ ونه شي موږ ګیر رانه سو په جنگ کې. نو د خپل زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پر روانی لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت حاکمیت ضعیف ښودلو کې چې زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختلفول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان هاچکران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ د راښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لویې ډلې اصلي هدف په نهرسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت د دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه لږي. دم دې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکې کړي او بیرغ له منځه یوسي. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو غږونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې حملو ټانګونه کنډ او کپر پوخ سړک د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلې تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغېز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو تر څنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو دپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګېدونکو سرتیرو اغېز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډېره مشهوره نه ده. محمد ریاستی، آزادي راډیو، هلمند.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو پاکله یو ریپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې وو. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولې وه. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2013 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیر 19 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان لخوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کړي، د پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوال خلاف دغه پیسې وکاروي، او چې کله دغه مرستې بندې سوې نو د دې مرستو یوه برخه همدغه پوځي روزنیز او ښوونیز پروګرام و چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغو ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته، او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونو ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یوه جوپای چې هغه ولاړه سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرامه په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي، او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان د پاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دم ګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدراعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و، دی لیده کاته کړي وه، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکېدو د ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وې. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرو اترو ته کښېني، نو دغه هم یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضي کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستان وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي
ځواکونه ګډې ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندي کړل سوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولي، هغه لاندې به حل سوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وخت مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 10.15 اوري. زه سلطان محمد سرورم په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف له ما سره مرسته کوي. د تاسو له بلګرتیا موږ دواړه منندوی.
ستاسو له پیغامونو
محترم اورور زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زموږ دغه ستونزه ده په کندهار ولایت کې. دا یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولاړ دي، انسانان کار نشي کولی، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را فعال کړي او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. وسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم. زه یو معلول مهید یم او موږ د دولت نه غواړو چې زمونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. د افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوی د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده د اردو. نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسېږي. زما مشکل تقریبا 70 کس د کور تعمیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره ورسېږي که څه مشکل.
یو پیغام د جما ورور غول په دې ټا کې پراته یو مستا سره مو سره خبره کسوا د ما ورور غول خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورور غول حاکتا لاتی خواهش را بنده بنده شده خوب است گلتا مو و سوکل پریگی دی نسی او جیوارو لغم بار که بل جد لغم بار که بل جد امام رو رو گلا شکیتم نپریگی دی دا خواهش تیمک دادی ازادی را دو تا شیمک پیغان دی نشد که نجیب خبر اختو ما و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لګلی وو. مونږ ستاسو پیغامونه تل خبرو اخوال به لکه څنګه چې همکاري وویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د سټوډیو ساعت خي چې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیشو دقیقو ته نږدې کیږو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام د ګوړې اچار اورو. خو مخکې تر هغې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لګوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې شوې ده. د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه د وژل شوو سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یوه من چاودنه کې ووژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسېدونکی و. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې شلم امریکایي سرتیرو دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. دغه الوتکه سو 55 ډوله وه چې د روسیې په لری ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکي ستونزه یاده شوې ده.
نوری صاحب مننه. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ واوري ناجیا ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 19 کلنې لوبډلې ته په کابل کې لس ورځنی تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تمریناتي کمپ موخه نړیوال جام ته د 19 کلنې لوبډلې تیاری دی. نوموړي وویل چې له دغه تمریناتي کمپ وروسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي. ټاکل شوی چې له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنګلادیش سره لوبه ترسره کړي او وروسته به د جنوري په 19 په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند له کورنۍ لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دې لیګ د پیل په اونۍ کې د افغان لوبغاړي عمران حیدری ټیم اولمپیاد مقابلې لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په یاده لوبه کې د افغانستان ملي ټیم تکړه لوبغاړی عمران حیدری د لوبې په 26مه، 33مه او 38مه دقیقه کې 3 ګولونه وهل. د ورکړ شویو معلوماتو له مخې حیدری د اولمپیاد لوبډلې روزونکې د لوبې په ویو مدقه کې هغه چینج کړ کنه د نورو ګلوهنو امکان هم درلود. او سردار آزمون د سلو غوره لوبغاړو په لیست کې ځای وموند. دغه ایرانی لوبغاړی د مشهورې خپرونې مارا کالوري د غوره لوبغاړو تر څنګ معرفي شوی. سردار آزمون د ایران د فوټبال نوموتی لوبغاړی دی چې د زینت سن پیټرسبورګ ټیم لپاره لوبېږي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژندپاڼه کې ولیکل شي کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی؟ د نیمې نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژندپاڼه کې ثبتېږي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې وږمې جبارخیل وړاندې کوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېری یې نارینه دي د داسې یو قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژندپاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینه وو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې تر سره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
ملس کاله کیږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو. ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره راوړه. بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او ایوانان مې بې سواد پاتې شو. او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومانو د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړ په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس کړي. خو دا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکرو په حکله باندې خبرې کوم. نو دا ډېر موږ ته ښځو ته د خوشحالۍ زیات دی، لکه څرنګه چې د ماشومانو په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري، یو د بل نه حتی زیاتر، او د مور مسؤلیت ډېر دی. نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنمه او دا یو د مور مسالم حق دی، د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی. ځکه چې په زیاتره ممالک باندې بعض اسلامي ممالک کې زمنګ په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم شته. نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي. زه فکر کوم دا به زموږ د میندو او د ماشومان لپاره ګټه وي، ځکه که زموږ بعضې ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي، هغه چې دا اتلس کلنې عمر نه کتی، نو هغه بدون د پلار مور نه سفر نه شي کولی. خو زموږ تاسو د افغانستان شرایط ګوري چې نه امن دي، او دې کې زیاتره زموږ ماشومانو پلارونه د لاسه ورکړي دي. نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسانې میندې دي، د کور سرپرستې میندې دي، د کور مسؤلیت او اقتصادي چارې میندې سرته رسوي. نو څه کېږي چې د دوی نوم په برېښنایي تذکره کې وسی؟ نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماونه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده، هغه احترام او قدر چې موږ پلار ته لرو، نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري، لکه څنګه چې برېښنایي تذکرو کې د پلار نوم راځي. د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي. زه فکر کوم کم تاوان نه لري، خدای یو اندازه وخت لري چې موږ باید زینت سازي وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو. او زما تاسو ته پیغام هم دادې که په پارلمان کې چیرته د برښنایي د تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرح راغله. انشاءالله موږ خویندې او میندې به د دې نه دفاع وکړو او کوشش کوو چې دا تصویب کړو او پاس شو، ځکه فعلي شرایط کې افغانستان ضرورت لري، ځکه زموږ ناامنه شرایط او ډیرو ما مخکې هم یادوري وکړه چې ډیرو ماشومانو پلرونه د لاسه ورکړي، مګم ډیر ماشومان د مور په نوم یادېږي. دا چې اول قدم کې پلار، دویم قدم کې مور، نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونه لیکل شي نو زه فکر وکړم دا ماشوم به د چا په نوم یادېږي. نو دلته ډیر ضرورت لري، نو موږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې هم تصویب شي او ذهن سازي وکړو چې موږ تر څو وتوانی شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برښنایي تذکیره کې ولیکو.
همداراز اغلی عمرانی زیاتوي چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دا یې حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم تر څنګ ذکر شي او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام ایوه نښه وي.
پایلې به ډېر ښه. یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خویندو میندو سره، یعنی مخکې هم باید یادولی مې کړی چې خوشنتي ونه کړي، خور کنار عایشه کې قرار ولري، نو دا به د ښځې دپاره یو خاص احترام وي، ځکه چې ښځه ډېر زحمتونه وباسي. دلته زموږ مد سالاري ده، مګم ټول واک او صلاحیت د نارینه پلاس کې. موږ په دې نه خفه کېږي چې د نارینه پلاس کې، چونه هغه یو پلار دی، مګم هغه نه چې پلار ته موږ احترام لرو مور ته هم احترام لري. شاید باید ډېر مسایل ریشي د ماشوم په حقله، د مور په حقله، د ماشومانو په حقله، نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډېر خاص اهمیت لري. مخکې ما ویلي بعضې ماشومان دي زموږ په سبب علاج تکلیف اخته کېږي، که چېرته په افغانستان کې دغه زیاتره ماشومان دي پلرونه نه لري، نو دا کله خارج ته سفر کوي، نو زه فکر کوم چې ماشومان سره مور او پلار نه یغنه پرېږدي، نو مور به هم په دې قدم کې، په هر قدم کې بعدي مسایل ډېر راځي. په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نوم اهمیت لري، مور به دغه نه زیاتر اهمیت لري.
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګام د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده، بلکې د بیبیانو نومونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړي دي. د دې موضوع د لاروښانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعت استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي.
اسلام په دې حق باندې سکوت لري، یعنی تنوای نه ردی او نه دسه ضرور غنی، دا یو د جامع ضرورت ده او په اسلام کې دې ممانعت نه درغلی شتمن د کزینوم باید ذکر نشي. اسلام دې مخالفت نه لري، بلکې د اسلام کې دې بیان نمونه په حدیثو کې، په تاریخ کې دغه نمونه ذکر شوی دي، صحابه ومنځ کې ذکر شوی دي. نو کدا ذکر شي دی یو شخص دی خ معرفي تو بیا دی خو شنا سوي دی پر د تستون د نسله اسلام کې، یعنی دی پر مشکل نسته.
د مور نوم سبتول په پیژن پانه کې د خزو په وړاندې د تاوتری خوالی سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمیر خزینه او نارینه و غړو لخوا جوړه شوه. خو دا چې آیا په ټوله کې به خزی او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي، دا به لدوی واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود وحیدی ام دلغوان سیدن کې دا خو زما په نظر ډیر بده خبره بنی، خو زما په دې وطن کې دوه دانانه د خلک شرمېږي د خزه کونه باندې. اوس کبه غوا تاسو د اسلام تاریخ ته نظر وکړه، حضرت خدای تعالی کبره د حضرت عائشه چې تر ټولو ډیر زیات حدیث روایت شوی د حضرت عائشه رضی الله عنها مبارک خزه ده.
زه خوشی همې د ارزان قیمت سیدن کې همې ولا فرق نه کوي، متلس خزو د پارک پرمختګ نه لري، ایس دا وی کنوي، یعنی ایس مهمه خبره نه ده، دا کوي څوک غواړي خو یې سي دا مختره وړي دا خبره.
زمانم سمینه دا کارتینا و سیرین کیا ما تا بنده مثبت کار دا خبره دا چی دا پلار دا نمتا چنگ باید دا مور نم هم ولی کل شی و کویل شو چی دا مثبت بدن دا طولانی لپاره.
امانم زورا دا قلاچکه وکینو دستواستم قلاچکه دا ډیر بهترین کار دا د یو مور نوم په تذکری کې ولیکل.
د حقوق علما هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژن پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون باریکسي سره مرکه کړې ده.
استاد دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې وس ترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او پټولنه کې خبره شي پټولنه کې ورنه ګټه پورته شي هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم ترڅنګ په تذکرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکرو کې د مور نوم هم ذکر شي دغه تاسو څه ډول د حقوقو له نظره ارزوي تاسو خود حقوق استاد یستئ
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی په دې مسله کې ترجیحات دي هغه دا دی چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو حقوقي مسله چې هغه د طبیعت په نامه یادی کله چې طبیعت نه موږ او تاسې یادونه کړو طبیعت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي چې د خاورې سیستم دی د وینې سیستم دی دا یو طبیعت اخلي خو هغه وخت یو شهروان یو نفر دی یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکره ولري شناخت کارت ولري نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي په جامعه کې حتی د سیاسي اقتصادي او د جرایمو اړخه ته کاهشات میسته راوړي د دې موضوع په ارتباط حقوقو نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري بلکې دې مسلې ته ترجیحات ورکوي دا چې انسان په فردي ډول تذکره اخلي طبیعت اخلي یا مسله خارج ته سفر کوي نو فرد باید فردي تذکره ولري شناخت کارت ولري کله چې فردي تذکره او شناخت کارت اخیستل کیږي هلته د معرفت مشخصات لیکي اگر کنه دي که زنانه وي که چېرته فردي تذکره کې د یو زنانه یا د یو ښځې اسم او علت ذکر کیږي نو دا کله چې عیب نه وي یا مانعت ونه لري نو دا هم درسته خبره ده چې کله څوک تذکره اخلي د تذکرې ترڅنګ د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم هم کولی ته شي مشکل نشته د حقوقو له نظره ځکه کوم عیب نشته ننګوار سړي ته نه پیدا کېږي بلکې افتخار ده یو ښه معرفي دپاره د مور معرفت پکې د پلار معرفت پکې هیڅ مشکل نه
بلې ډېر ښه ډېره زیاته مننه استاد
مننه تاسو
د نیمې نړۍ د خپرونه د مور نوم ثبتول په پیژندپاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوې وه دا خپرونه چې وږمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
اچار اچار اچار
چه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله او بریالي اوسئ که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوئ لا سره وخت دی که نور څه نه و نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وئ خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي مقصد له تغییر څخه ده هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو
ښځې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړی
ستړی مشې چېرته تللی وې
خیر اوسې غونډې ته ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم
د څه شي غونډه وه
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ
د چا لخوا جوړه شوې وه
د ښځو لخوا
نو بیا تا هلته څه کول که ځینې سړي هم غوښتي وو
او ښځې دا څه وایې ټول سړي وو ښځو یې یوازې نمسري کوله
ټول سړي وو
هو ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم په کې وې خو ډېرې شریف ښځې وې دوو تنه یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي
نو سړی یې په خپلو وایناو کې څه وویل
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او پټولنه کې د خزو حقونو ته احترام ولري. یو خل ادم ویل چې کله غونډې تر اتلم خپل میرمن ته ویل کدی ډوړې پخ کړې وی او د کور کارونه نه وی غونډې تر سره لاړسه. خو هغه ویل چې اوس مې وړلاند کړې دي او کلاله شم نو هغه وړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی پرې مې خدا نویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به ان تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نه شم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به و، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه، ویدیو مې درکاره نه کړه. پرته له انانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم خرابیه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرم هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نښه دا ده چې مېړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه بد درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسو په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دا بل منګا سندره هم واوري.
مستا چرسی لاره روانه وزی خوشاله چه موی نان تاریا کروڑی نا زمان شیرینا. مستا چرسی لاره روانه وزی خوشاله چه موی نان تاریا کروڑی نا زمان شیرینا. زمی غوزا شده چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چھ موئی نان تاریا گروڑی نا زمان شیرینا. رنگ ڈنگ 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 خوشحال دے چرائی سنتا چاک کبینا زما شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چی موئی نام تا چاک کبینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے والی خوشحال دے چی وہ نسوان تا چاک کبینا زما شیرینا زما
او اوس مو شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړ نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړ نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے لاړی ډالر یوړی لاړی ډالر یوړی درایو دی لومړ نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس یو رستیو تا سترګې پلار پاتې اوس یو رستیو تا سترګې پلار پاتې چاغه به څه ډول وی چاغه به څه ډول وی د شکایاتو خلق دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
دوران خارد هندارو پشان تازل میں مات لکہ دوران خارد هندارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان مینیو
پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواری چشی دسوزگار و پشان رو خلق نا غواری چشی دسوزگار و پشان خود میادی دوطن دغرو دلار و پشان خود